مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لمړی په مکرۍ خبرونو ته، د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او پنځه تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړوند نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلورمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزي ښار نایم کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. وابوري چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشيږي. انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا سره بولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي او ځینې مسایلو باندې بحث پکې وي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله د 1,250 د 5 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واورئ او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او حال دا چې هر څوک په لګیا دي ککه سره د کمشر د چې دا باید کنټرول شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایی ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخوا د هوایي ډګرونو د تړون کوونکې کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملي کېدو وروسته به افغانستان ته بیرته نړیوالې الوتنې پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبانو حکومت له پایله شاوخوا لس میاشتې وروسته د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه له اوږدو خبرو او وخت وروسته نن سه شنبه د مې میاشتې په 24مه نیټه له متحده عربي اماراتو سره یې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یوه خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ډګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نوموړي له ټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه ګذاري یا د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشي انشاءالله موږ د امنیت تضمین کو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آماده یو چې په هر بخش کې کاغه په معدنیاتو کې کاغه د نورو میدانو په قرارداد کې خبر را سره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به په کور دننه او بهر عام خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمینه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکې په نوم له یوې کمپنۍ سره وروسته له هغې تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکی او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزي هوایي ډګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ډګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستیال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عملی کېدو وروسته د یادو هوایي ډګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مختزي. بلخو د متحده عربی اماراتو د تړون کړي کمپنۍ ګاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیواله ټولنه او د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوالې الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هېواد لرې وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادیې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډولې وې. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخپخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کولی شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او ښځو پر وړاندې مکلف دي چې نو دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خول د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوالې ټولنې له لوري یو واحد دریځ او ځواب ته اړتیا ده، او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول دننه منلو دي باید سره یو خوله سي، او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغې امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او ښځو د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډېر شمېر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوایې له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویري خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللې، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لري نه.
یقینا موږ ټولو دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته به رسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادیه د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له ښځو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي ټلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګند شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلي دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده، کله دي د اسلام ده او لدی په شا کې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلی دی چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلی، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی یې کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلی، په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغوښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغوښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د خغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفظین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایلو باندې بحث پکې وي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دغه دپاره یو پلان شته.
نهه میاشتې او نهه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لا یې د خپل واک د مشروعیت لپاره هېڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار ګڼي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لویه جرګه هم نه دراغوښتي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل له خپلو غړو چمتو کړی. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو له غړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وای، د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق، امتیازات، بدوکړې او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي او پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یوه داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږاکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک کې یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې، په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي سختې ورځې په مخ کې وي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تېره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومنداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوویت دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هم قدرمن اوریدونکو، د ورځې سپورتي خبرونه.
ننګرهار په کچه د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالۍ چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتله شوه. د دې سیالیو په پایلو کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالۍ ډکر تلاړي، او په پایله کې لوبه 14 په وړاندې د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې اته ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالیو والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې. په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې دوه ویشت لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د اوو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزي نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. په دې لیگ کې پنځوس لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د پنځلسو ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولي وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولي لیگ پایلو بچی تیره شپه په سلوانیا کې ترسره شوه. د پولند هیواد زاکسا او د ایټالیا ترینتینی وا لوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایټالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولي خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د $15,000 جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. دې برخه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دو وروسته له هېواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې راپور کې
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هېواد ډېری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خای تللي مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډېری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو اوس یې ډیری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هېرېږي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل تللي یادېږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنېږي. شالالا د غزنی ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزړه پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړ ایران ته چې هغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولاد خونده ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ زلای پسې تنګ شوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دی دا کول په اخري کې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کول.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسېدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنېږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګاره سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته
په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 20 کلنه سنوبر ده. نو موړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شو، خو واده یې 15 کاله زکه وزنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولورې خی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خاوند مې ایران کې 15 کاله مسافري تیره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه سنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شای په اړه ازادي راډیو ته
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه ده روغله. او حال دا چې هر څوک په لګیا دي که کسر ده که مشر ده چې دا باید کنټرول شي، که واقعیا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي. هر څوک چې دغه په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خو سه هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
سره له دې چې قومي مشر میرقاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغه کارونه کړي ول، مګر عملی په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوهم خط به یې پټ سره ولیکه. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلي کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
زه ریاض لمرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د علم بالمعروف وزارت دومره فعال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي په ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالیې وزارت دې دومره فعال وساتي چې دا ورو د جمهوریت رادیخوا جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. هغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي ده او ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي دا څه کړم؟ دا ښځو پسې راخیستې ده. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي، او هغې ته د میاشتې د 6000 روپیو مواد ورکوي، او دا 5 میاشتې ورکړی ده. اوس د هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم که چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیوبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي، والسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري 4:13 دي. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام تاسو وړاندې کیږي. یو راپور هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه 14 وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا 2 تنه یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی چې 14 د 13 ناحیې په اړونده نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د 4 هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. د پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له 2 میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د راروانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په 14 له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره 3 شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې په راتلونکو 4 ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک 2 تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې F-W جټ الوتکه په مرکزي ښار نایم کې د تمریني الوتنې پر ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبري آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه، خو دې چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه F-15 جټ الوتکه چې ایران د اسلامي انقلاب مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او 2 پیلوټان یې ووژل شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې یوه وروستي راپور ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل وایي چې طالبان باید د ازادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی پر ضد کوم ګام ونه ګڼي. طالب ویندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون ویلي پر رسنیو محدودیتونو د مطبوعاتو پر چارو ناوړه اغیز کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې په خپله اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، له طالبان غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبریالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبریال جبران لوران د یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 25مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستی هغه مهال په خپله فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاسه اخیستو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پرېښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي، طالبان باید د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې فدراسیون مرستیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای له مطبوعاتو او د کارکوونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوام کوي، واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ادارې لخوا لیوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. اغلې وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته رسیدو وروسته تیرو څه د پاتسا نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زندانی کول او وروستۍ هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته غوږ نیسي.
سره دمیان خلیم را بندو لگولی امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سال ویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دم اشیمان سره پا زکنه نازم نور ده دیجرون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره کورنیو غړي بیکار شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوا هم کورنۍ اقتصاد ښه نه و، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لري شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دست مور دوزی ده، مرمر دوزی ده، دست کار کن.
خوی تاسو هم در سره ومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوی گټی سلی چټی. شرایط داسې راغلل چې د هغه یو تن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینهو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه یې لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، هغه وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه مې یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتله، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرچ او مصرف د دوی لغاړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلی چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه معاش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیست، چونغوی هم مستقیما معاش درلود. والد هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغیرات راغلي. مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم بیخي نړېدلی ده.
تجربه ښودلې چې ښځې په ځان سخته تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان مېرمنې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی، اوسنی حالاتو کې ډیره سخته ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول ښځې تحملي او ښځو تراجی دي. د ډیری کورنیو په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ ښځینه ده. نو که سرپرست ښځینه بیکاره یي، بې تنخواه یي، بې معاش یي، بې عاید یي، د نورو کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کړي؟ د نور اولادو ته به څه وکړو؟
مېرمن نیازی زیاتوي چې د افغانستان مېرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د ښځو پر مخ د کار او د وظیفې او د ښوونځي بندېدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کېږي، او یو لړ نور ستونزې چې ښځې ناامیده کړي دي بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وې، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې یو څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه بازارو ته عرضه کړې وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع. او بالاخره د دغې لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی، ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی. موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مری او په خالو باندې ګنډله، بېرته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله، موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسه او جرمنی ته بتلله، بیا به موږ ته برته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم موږ تجربه کړی دی، موږ هغه تجربې هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرره سوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کوه، یو څه پیسې پسنداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله، مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1200 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 او 3500 او 3800 ته رسېدلی ده. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپل یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنی دوی به څنګه وکولای سي چې نور نور نفقه پیدا کی او په کار ولويږي او ځان برته پزان بسیاسي او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کی هم دي خپل همت له سمو ورکوي موږ همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته په هر بدبختی پسې خوشبختی سته موږ شکر دې مسلمانان یو الله پاک ویل چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه د افغانستان مېرمنې ډېر با غیرت با عفت با عزت مېرمنې دي او واقعا په هر ډول حالاتو کې په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې مقابله کړې ده او د ژوند د بقا لپاره خپل د اولادونو لپاره د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه الیزلی کړې دي بدتر حالات تجربه کړې دي خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړی چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کیږي او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي
دا چرته زکریا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلینه او شیان
او خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړي دا
کوم شیان ګنڈي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تازه جوړو دا غوې کتلک نه نو جوړو
د دوختونو مونږ را تخستلای سي چې کوم دوختونه تکي
شیشه تو زیده خامک ده داسې مور تو زیده مور مور تو زیده داسې کار کوم
دا کار د سیا له قو سره لري او کله مجبوریت دی کې
علاقه خو نو مجبوریت ده ځکه چې زه خپل معاصل یم زما درسونه ماته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زه مجبوری نه دا کار شروع کړم
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتوایات چې څنګه ده
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده زمونږ کوم داسې ده په دې شرایط کې څو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده
مخکې د طالبان راسی افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کول
مخکې اقتصاد خو او د مورسه د طالبان نه زه خپل عملته کار وکړم دا دکاندارونو سره هم داسې قرارداد کار کلی اخلم نور هر ځای ته چیزې مفاد دی وو اوس هم پیسې دار خلک ټول د ډیزاین لار خرج ده د دې لپاره زمونږ کار لږ خراب شوې ده کاروبار هم نشته دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو را توه کله چې پیسې نه وي تاوان خوراکي توکي نه وي نور ضروري شي نه وي په کور کې څومره جار و جنجال رامنځته کیږي
جار جنجال خو ډیر ده او څوک چې خپل خانه نه لري کور نه لري او څوک نه وي چې کار وکړي داسې جنجال ډیر ده زمونږ کور هم داسې ده خپل کور نه لرو کرایه ده او کاروبار هم دلته راځم یو سی جوړوم او خرڅوم
ته سي د افغاني کالي ګنډي کنه کله چورمه په ماته کې یا نوري خنونه کوي بیا پیسې لاسته درځي دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي
ډیر نه خوله کوي
مثلا
بیا جوړه کالي ماته 500 افغاني پاتې کیږي 500 زه گزاره کوم زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي دا ژوند ده راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي
ډیر زیات مننه
مننه تاسو نه
درنو دوستان په خبرونه کې روحانه شوه چې یو شمېر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمېره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو دا نننۍ خپرونه تر بیا خیچه
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درن دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم هيله د ټول برو غوجور او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو دا ونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره ملما هم دا چې محترم عبد الوهید فرزایی افغان حقوق پو دوی ته پېښ راغلاست وي. فرزایی صاحب کتره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالک دو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې د یو وګړي یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا ښځې ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره راغلي فرضي صاحب،
په نړیوال قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانینو یا ملی قوانین د حق محدود کړی ده، سره له دې چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیره د مالکیت حق مراتب شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق پر رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکړي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی ده که چیرته دای رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دې حق د دل داس نه واخلي، د دې مراتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده. او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته. مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت دلته افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې چې یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کړی ده.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
دا چې مالکیت حق نقص کیږي دا ځینې موارد لري. کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کیږي، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغسې چې اداري فساد وي، کله دغسې چې اغه خپل قوانین دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللي نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر اسمیت وپیژني او وسېړي. او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر اسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نستا، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي.
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیق کول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ور کول مکلفیت لري، او هم د دې اسناد او د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل د هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ایداده چې د ملکیت حق مراتل او پلاوی وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دي، چې د دې سبب کیږي چې د مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري، چې دولت سره ثبت دي. ډیری د دغه ځمکې چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي، او هم زینې داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي، د اشخاصو د طرفه غصب شوې دي یا په زور اخستل شوې دي، یا هم ډېری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاصو ترمنځ رد بدل شوې دي خو دولت پکې دخیل نه دی. نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي، خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
استاس نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیری د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیری قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیری د اسناد لمخه اشخاص ته یعنی شرعی اسناد ورکړی شي، عرفی اسناد لمخه، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوې نظام چې راغلی دی، د ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د زای په زای کې دو یا د زای نیون په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیره ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب شي. که دغه مشکلات حل شي، ډیری د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایم، نظامی مشکلات نه خایم، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرض حساب. قدر من اوریدونکو، دعوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزر کزري کو تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شه، خوشاله اوسئ. Gum 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 g
سلام غږیږم پل پل روان یم ګام ګام غږیږم پل پل روان یم ګام ګام غږیږم
گم رام رام گگے